بوال متخصص داخله و دکتر صاحب پوهان رفیع الله حلیم استاد وترنر. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه، تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به خدای کریم میسپاریم. شاد و صحتمند و کامگار باشین.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. و په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی، د اوسنۍ رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی طالبان د خپل واک د ساتلو لپاره په زیاتیدونکي ډول او د بیلو بیلو ډلو لخوا له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولې خبر پاڼې کې ویلي د افغانستان اسلامي امارات په وضعیت باندې بشپړ کنټرول لري او اجازه به ورنکړي چې هیڅ ډله یا جهت افغانستان ناامن کړي او یا د افغانستان خبره د بل چا پر ضد وکاروي. سیګار د روان 2023 کال د لومړیو دریو میاشتو په راپور کې د داعش او القاعده په ګډون یو شمېر ډلې د طالبانو د اوسني رژیم په وړاندې امنیتي ګواښ بللې وي. په ننګرهار کې سږکال د ګوزان یا پولیو 15مه پیشه ثبت شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف یوې سرچینې نن یکشنبه آزادي رادیو ته وویل دغه مثبته پیشه په دور بابا ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د سرچینې په وینا د طالبانو حکومت په ننګرهار او کندهار کې د ګوزان د واکسین د کمپاین مخنیولې ده. په پام کې وه په ننګرهار کې تیره دوشنبه د ګوزان ضد کمپاین عملی شي. دا چې طالبانو ولې د دې کمپاین مخنیولې وضاحت نه دی ورکړی شوی. تر دې مخکې د سږکال له پیله څلور مثبتې پیښې په ننګرهار کې ثبت شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا سبا دوشنبه په جنیوا کې د افغانستان پر بشري وضعیت تغراس د شزو او نجونو د حقونو په باب خبري کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت تیره دوشنبه ویلي وو دی به په دې غونډه کې ګډون وکړي او راپور به وړاندې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې ریچارډ بینت او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د حقوقي تګلارې د برخې مسؤل یان سایدرمن به د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت په اړه ویناوې وکړي. د ملګرو ملتو پراختیايي ادارې یا یو ان ډی پی په ننګرهار کې د یو کانال د جوړېدو خبر ورکړ. دغه کانال د 800 کورنیو د کرنې ودې ته ګټه رسولی شي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړ دا کانال یا اوبلاره به چې یو کیلومتر اوږد دی او 250 هکتار باغونه خړوبولې شي د کلیوالي پراختیا لپاره یو زیری بي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر تهران ته په خپل سفر کې د ریاض او تهران ترمنځ د پخلاینې لپاره نن یکشنبه نور ګامونه هم واخیستل. فیصل بن فرحان له خپل ایرانی ساری حسین امیر عبدالله یان سره د سیمې پر امن خبرې وکړې. وروسته د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل او هغه ته د سعودي عربستان د سفر بلنه ورکړه. له ایران سره د سعودي عربستان چې سنیان وربندي واکمنی کوي اړیکې وروسته له هغې ترینګلی شوې چې په 2014 میلادي کال کې د ریاض لخوا د یو شیعه دینی عالم نمر باقر النمر تر اعدام وروسته معترضانو په تهران کې د عربستان پر سفارت او په مشهد کې پر کنسولګری حمله وکړه. د ایران په البرز ولایت کې لشته دغه 12 تنه په کورونو کې د جوړو شویو شرابو د چلو لکبل مل شوی او تر سلو ډیر نور مسبوب شوی دي. دغه ولایت د پولیسو قماندان حمید حداون پرون وویل چې دغه کسانو صنعتي الکول او بو او جن نور شانو سره ګډ کړی او بیا چلی وو. ویل کیږي چې ممکن د قربانیانو شمیر تر دې ډیر وي ځکه چې شاید ځینې مړي روختون ته وړل شوی نه وي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سهار د چین پلازمېنې پیکینګ ته ورسید. د سفر هدف د امریکا او چین ترمنځ د روان کړکیچ کمول دي. بلینکن نن ماسپښین له ډول روډبا چینایي چارواکو سره خپلې دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې. دا لکه چې د 2021 میلادي کال په جنوري میاشت کې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې. چین ته د یو جګپوري امریکایي چارواکي لومړی رسمي سفر دی.
تاسو سمج ژاخل ازادي رادیو اوري. یو باندې سروې شي چې ډیر شمیر افغانان د بیوزلۍ لکه بل کړه کم خوري. د دې اغیز بڅلی
ماشومان او هغه میندې چې مندواری وی او دوی لا ډیرو غذایی مواد ته ضرورت لري.
په بلخ کې پر شزینه خبریالانو نوی بندیزونه لګول شوی دي.
دغه نوی قوانین چې وضع کوي په شزینه خبریالانو باندې هغې نه غوره ده چې ته په کور شي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوس څلور ساعته اوریدای شي. د ارزونې د ظرفیتونو پروژې موندنې شي چې اقتصادي او بشري کړکیچ افغان کورنۍ دې ته اړ ایستلی چې له داسې لارو څخه کار واخلي چې ځینې د دوی پر روغتیایي وضعیت اوږدمهاله منفي پایلې هم لري. د خوړو د رژیم بدلونونه او یا په ورځ کې د درې ځلو خوړو پر ځای یو یا دوه ځلې خوراک له دې ستونزو سره د مقابلې تر ټولو عامې لارې ګڼل شوي دي. د دې موضوع تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د کابل ښار د پنځمې ناحیې اوسیدونکې یوه میرمن چې خاوند یې دوه کاله وړاندې په یوه ځانمرګي برید کې وژل شوی او د خپلو درېګونو پنځه کلونو ماشومانو او یو دوه کلن ماشوم پالنه کوي وایي چې خپل ژوند ډیر په سختۍ تیروي. دغه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل کله ناکله دې ته اړه شوې چې خپلو ماشومانو ته د رستورانت خراب شوی اضافي خواړه ورکړي.
زه کوچه سنگی ته څیرمه په کمپنی سیمه کې په یو کرایي کور کې اوسېږم. له دې ځایه تایمانی ته ځم. هلته یو رستورانت دی. د کارکوونکو کالي مینځم او په بدل کې هغوی ماته له خلکو څخه پاتې شوي خواړه راټولوي او زه یې خپل ماشومانو ته راوړم. ځینې ورځې ښه خواړه وي خو اکثره ورځې د خوسا شوي وي. اوس هغه هم بل چاته ورکوي. زه ځم د نانوایی مخې ته کښېنم، د خیرات ډوډۍ اخلم او ژوند ډیر په سختۍ تیروم.
داسې حال کې ده چې د ارزونې د ظرفیتونو پروژې موندنې ښیي چې اقتصادي او بشري کړکیچ یو شمېر افغان کورنۍ دې ته اړ کړي چې د مقابلې له تګلارو څخه کار واخلي چې ځینې اوږدمهاله منفي پایلې لري، لکه د روغتیایي وضعیت خرابېدل، د پورونو ډېرېدل او د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو زیاتېدل. په دې څېړنه کې چې د کابل ښار په پنځمې ناحیې او د کابل د قرهباغ ولسوالۍ په کلیو کې ترسره شوې، ټولې هغه کورنۍ چې څېړل شوي او ترې پوښتنه شوې سل په سلو کې له ګران بیو خوراکي توکو لکه غوښې، تازه وچه مېوې او هګیو له خوړلو ډډه کړې. په دې څېړنه کې زیاته شوې چې دغو کورنیو کې یو لسلنه یې په منظم ډول درې وخته خواړه نه خوري او خپل مالونه لکه ګاڼۍ، څاروي او ځمکې د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره پلوري. په دې څېړنه کې ویل شوي چې د روغتیایي درملنې ځنډول یا پرېښودل 2% د خپلوانو او ملګرو څخه پور اخیستل 40% د کورنۍ د شتمنیو پلورل 40% او د ماشومانو کار 28% نورې هغه ستراتیژۍ دي چې په پراخ ډول کارول کېږي. په دې څېړنه کې د ماشومانو د کار په اړه اندېښنه ښودل شوې او له اقتصادي ناورین سره د مقابلې لپاره د بې کیفیته خوړو د خوړلو او د زده کړو د پرېښودلو اغېزې نه جبرانېدونکې بللې شوې دي. دا چې د خوړو ناسم رژیم او په ورځ کې د یو وخت خوړو پرېښودل په خلکو څه ناوړه اغېزې لري، د داخله او ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر محب سغم څخه مو وپوښتل. نوموړي ازادي راډیو ته په ځواب کې داسې وویل:
د انسان بدن مختلفو غذایي موادو ته ضرورت لري چې خپل نورمال فعالیتونه ښه ترسره کړي. ماشومان، زلمکي او پیغلوټې او همدارنګ هغه میندې چې مندواری وی او یا تیخور ماشومان لري تای ورکی، دوی لا ډیرو غذایی موادو ته او متوازن غذایی موادو ته ضرورت لري.
په دې څېړنه کې چې د ارزونې د ظرفیتونو پروژې له خوا ترسره شوې، بشري مرستې د مبارزې یوه مهمه ستراتیژي بلل شوې. خو ویل شوې چې سره خبرې شوې ویلې دي د دې شاهدانو چې د مرستې په برابر ډول نه دي ویشل شوي او ادعا یې کړې چې د مرستو په ویش کې فساد موجود و، خلکو ته سمې نه دي رسیدلي. دا ویل شوي چې اوسني چارواکي د دروازو ساتونکو په توګه عمل کوي او هغه کسان چې په ړنګ شوي جمهوري نظام کې له امنیتي ځواکونو سره کار کړی، د پېژندلو له ویرې د مرستو په لستونو کې د خپلو نومونو له لیکلو ډډه کړې ده. د ارزونې ظرفیتونو غیر انتفاعي پروژه یا ECAPS د 150 هیوادونو د متخصصینو یوه ډله ده چې په 2009 میلادي کال کې په بیړني حالت تو پیچلو کړکیچونو کې د بشري اړتیاو د ارزونو ښه کولو لپاره په جنوا کې تاسیس شوه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي چې دا مهال په افغانستان کې 28.8 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ارزونې د ظرفیتونو پروژې په دې راپور کې ویل شوي وو چې د منځنۍ کچې افغانان په وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله خپل غذایي رژیم او دغه شان تفریحي فعالیتونو کې بدلون راوستی، ځکه د دوی اقتصادي توان کم شوی دی. د پروژې د ارزونې پر بنسټ د تغییراتو د دوی فزیکي توان او رواني حالت سخت اغیزمن کړی دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ارزونې د ظرفیتونو د موسسې د دې راپور په اړه له مدني فعال میرویس عمر خیل سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې یو شمیر افغانانو ولې پریکړه کړې چې په خپل غذایي رژیم او تفریحي فعالیتونو کې بدلون راولي.
دا رښتیا هم د اندېښنې وړ ده، ځکه چې که تاسو وګورئ په دغه تیرو دوو کلونو کې ډیر زیات خلک بیروزګاره شول، د خلکو اقتصادي وضعیت له پخوا څخه نور هم خراب شو، د کار فرصتونو زمینه محدوده شوه. په همدې توګه په هغه نړیوال موسسات، هغه سفارتونه، هغه دولتي اداراتو کې چې پخوا خلک افغانانو کار کول، هغوی طبعا اکثریت تقریبا 90% خلکو خپل روزګار د لاسه ورکړل. دا په دې معنی چې په خپله دا د خلکو په ژوند باندې منفي اثر غورځولی شي، نو طبعا دا په خپله یو منفي اثر دی چې د خلکو په ژوند غورځولی شي، او همدا لامل دی چې خلک په خپل روزمره ژوند کې ډیر هغه مسائل په نظر کې نیسي چې هغوی نشي کولای هغه لومړیتوبونه دوی خپل د ژوند پوره کړي. بنان دا په خپل یو منفي تاثیر دی د خلکو په ژوند باندې. د بیلګې په ډول پخوا تاسو لیدل چې کورنۍ یا فامیلونه د تفریح او د سیاحت او د دې نورو مسایلو لپاره خپل ماشومان او اولادونو سره د کابل هغه اطرافو ته تلل، اوس دا کار ځکه نشي کولای چې یو خو اقتصادي ستونزې دي، بل دا چې ځینې افراطي محدودیتونه دي.
د خلکو د خوړو رژیم تغییر او بیا په تفریحي برخه کې د محدودیتونو رامنځته کول څونه کولای شي د خلکو رواني حالت متاثر کړي، او د خوړو د رژیم تغییر بیا څونه کولای شي د خلکو فزیکی حالت متاثر کړي؟
کله چې د عوایدو منابع نه وي، کله چې معاش نه وي، کله چې یو انکم نه وي، نو دا خلک څنګه وکولای شي چې دوی خپل روزمره هغه خوراکي توکي یا نور هغه کوم ضروري توکي چې دوی ورته اړتیا لري هغه ته پوره کړي؟ ماشومان په یو کورنۍ کې شته، ماشومان هم سالم غذایی تغذیه ته اړتیا لري، دوی نورو سهولتونو ته اړتیا لري، مګر متاسفانه اوس خلک دا کار نشي کولای ځکه چې هغه کوم معاش چې پخوا دوی درلودل اوس دوی نه لري. نو دا طبعا خپل اثرات لري، منفي اثرات لري، او د دغه سروې پر اساس دا چې د کابل په دریو حوزو کې شوی، که په ټولو حوزو کې وشي او که په ټول افغانستان کې وشي، نو طبعا نتیجه به همدغه سی وي، ځکه موږ او تاسو پوهیږو په دغه ټولنه کې ژوند کوو، د افغانستان حالاتونه خبر یو، خپل د کورنۍ حالاتونه خبر یو، روحي او رواني شکنجه او فشار د افغانستان خلکو لپاره.
د طالبانو حکومت په وروستي میاشتو کې د کابل په ګډون په ګڼو خارونو کې ځینې تغیرات رامنځته کړي، هغه په څلور لارو کې وی یا تفریحي سیمو کې، خو بیا په ورته حالت کې د تفریحي سیمو ته د خزو په ورتګ باندې ځینې محدودیتونه رامنځته شوي دي. نو کلی یو خونه د تفریحي سیمو په خلاو باندې کار کوي، او بل خونه بیا د کورنۍ او په ځنګړي توګه د خزو په ورتګ باندې محدودیت وضع کیږي، نو دا څونه کولای شي خلکو ته ذهني آرامي ور په برخه کړي؟
او ګوره، یوازې د یو چوک یا د سلورلارې جوړول او هغه باندې د نمایشي ګروپونو لګول دا اساسي او بنیادی کار نه ده. نه، د بنیادی کار عمل منفیه ستری پروژې دي چې هغه د برېښنا بندونه دي، هغه د سیمې په کچه هغه ستر او ملي پروژې دي چې ګټه د افغانستان خلکو ته رسیږي، ګټه د ټول افغانستان ولس ته رسیږي، یا ځینې اقتصادي او هغه زیربناوی از این استری پروژې هغه دی. نو متاسفانه تر اوسه پورې هغه سی زیربناوی او هغه سی عمل منفیه پروژې په نظر کې نه دي نیول شوی او نه تر سترګو کې. سره دی چې په یو داسې بد حالاتو کې دوی یو څو شېبې تفریحي پارکونو ته چې دوی لاړ شي له خپل کورنیو سره، اما دوی نشي کولای ځکه محدودیتونه پرې وضع دي، ځکه بیلابیل هغه افراطي فرمانونه چې دي هغه ورباندې وضع شوي دي. نو بنان خلک نشي کولای چې په فکري او آرام او فکر سره دوی خپل کورنیو سره تفریح او سیاحت ته لاړ شي.
مدني فعال میرویس عمر خیل و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په بلخ کې یو شمیر ښځینه خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په رسنیو کې د دوی په کار نوي محدودیتونه لګولي دي. د دې بندیزونو پر بنسټ دوی له نارینه و سره خبرې نشي کولی، له محرم پرته دندې ته نشي تللی، او داسې یو ځای کې دنده هم مخکې نشي وړلی چې همکاران یې ټول نارینه وي. خو په بلخ کې بیا د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست دا ادعاوې ردوي. جزئیات په دې راپور کې.
که څام د طالبانو حکومت لخوا پنجونو خوځو د لګیدلو بندیزونو له عمله دوی په کور دننه او نړیواله کچالو توندو خبرګونونو سره مخ دي، خو تازه په بلخ کې وشمیر خزینه خبري اعلان ادعا کوي چې پر دوی نوي محدودیتونه لګول شوې دي. خبرونه کې له نارینه و سره خبرې نه کول، له محرم پرته دندې ته نه تلل، او په یو داسې ځای کې دنده نه کول چې همکاران یې نارینه وي، له هغو نویو محدودیتونو دي چې په بلخ کې د رسنیو په خزینه کارکونکو لګول شوې دي. دوه خزینه خبری اعلان چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې پر راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته وویل
محدودیتونه دا دي چې کله یو خزینه استودیو کې خبرونه مختوري نشي کولای، د یو نارینه اوریدونکي ټلیفون ځواب کړي او یوازې باید د ښځو اړیکې ځواب کړي. بل دا چې کومې ښځې پر رسنیو کې کار کوي باید له ځان سره محرم کار ځای ته یوسي،
یعنی در محل کار خود.
وړاندې په خبریالانو کوم محدودیتونه لګیدلی وو، په یو ډول مو ورسره ځان برابر کړ او کار ته مو دوام ورکړ، خو نوی چې په خبریالانو کوم محدودیتونه لګیدلی ډیر جدي دي. کله چې یو رسنۍ د خبرونو لپاره منصبان غوونه لري څه ډول فعالیت وکړي، همدا لامل کېږي چې رسنۍ فعالیت ودروي.
په بلخ کې یو شمېر نور خزینه خبریالانو ازادي رادیو ته ویلي د همدې محدودیتونو له عملی دندې پریخي دي او په کور ناست دي. یو خبریاله چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل پلار یې نشته او دوه ورونه یې هم له دوی بیا له ژوند لري.
یو لامل خو دا دی چې دغه بندیزونه دغه نوی نوی قوانین چې وزکۍ په خزینه خبریالانو باندې کورنۍ هم موږ ته اجازه نه راکوي ډار پسې راغستې دي، او سبا ورځ موږ ته څه یو ضرر رسېږي نو هغې نه غواړه ده چې ته په کور شي.
په بلخ کې د یوې سیمه ییزې راډیو نهاد مسؤول سید محمد یعقوبی د دې ادعا په تایید ازادي راډیو ته وویل
د خبرګولی په څلورمه د بلخ د اطلاعات او فرهنګ ریاست په قربتوب یو غونډه وشوه، او هلته په خزینه خبریالانو محدودیتونه ولګول شول چې خبریالان یې له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
بلخ کې خزینه خبریالان وایي د خپل ستونزو په اړه د رسنیو لملاتړو بنسټونو سره اړیکې نیولې، خو هیڅ پام ورته نه ده شوی. په بلخ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خود طالبان حکومت د بلخ ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست د اطلاعات او امیر عطا محمد صاحو ازادي رادیو سره خبرو کې په خزینه خبریالانو د نوي محدودیتونو لګولو ادعا رد کړه.
خبر شوی شایعات اصلا حقیقت نه لري. د خبرګولی په څلورم غونډه کې دا ډول پریکړه نه ده شوې، بلکې د خزینه خبریالان لپاره لا سانتیاوی برابرې شوې دي او همغږي هم زیاته شوې ده.
حخوا له دې ټولو سره سره په بلخ کې خزینه خبریالان د خپل دند یو راتلون کې پاړند خمنې دی او وايي حسینه یو ورځ لکه د خوونځو او په هنتونونو د دوی پر مخ هم د رسنیو دروازې وتړل شي. د دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په افغان جنو خوځو په تعلیمي، سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او نورو پیلابیلو برخو کې محدودیتونه او بندیزونه لګولي دي. خدای سه محل چې په کور دننه او نړیواله کچه د دې بندیزونه او محدودیتونو د لری کې دوه غښتنی شوی، د طالبانو حکومت دا مسائل د افغانستان کورنۍ مسأله بلل او د لری کولو پر ځای لا سخت او زیات کړی دي.
په تیر جمهوری نظام کې د دایکندی ولایت د امنیه قمندانۍ د شزینه پولیسو د جلب و جذب د عامر صبرو رضایی خپلوان وی نوموړي او دوه خوندې شپږ ورځې مخکې د طالبانو د حکومت استخباراتو د ریاست لخوا نیول شوې دي. د اغلی رضایی د خپلوانو په خبره دوه خوندې وروسته له څلورویشتو ساعتونو د مشرانو په مزګرتوب د طالبانو له بنده خوشی شوي، خو په خپله لا هم په باندې کې د صبر رضایی نیولو خبرګونونه پارولې دي او د شسو د حقونو فعالانه د شرطر ژره خوشی کېدو خوشتنه کوي. د دې موضوع تفصیل د نرګس مومن حسن سي پراپور کې واوري.
د افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې د رای کندی ولایت امنیت قومندانې د جلب جذب د امیر صبرو رضای خپلوان وای ای طالبانو استخباراتو صبرو او د خويندې شاوخه شپږ ورځې وړاندې د رای کندی په مرکز انیلی خار کې ونیولې. رخصانه رضای د صبرو د مامالور ازادي رادیو ته وویل
مدت 6 روز میشه کې
شپږ ورځې کېږي چې د خپل دوه خويندو سره د طالبانو د محلي استخباراتو لخوا په د کندی کې نیول شوې. دوه خويندې ورسره تلور ساعتونو د مشانو په خبره ازادي شوې. خپل صبرو سای چې د تیر حکومت د کورنۍ او چارو وزارت د لیرتوب افسرانو لړلې د جلب جذب امرواله هم په بند کې ده. د هغې د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ کوم خبر نشته. څنګه چې طالبانو ویلي د تیر یو کار رئیس د صبرو په سیوه کورنۍ ته هم د ملاقات اجازه نه دور کړې.
ملاقات هم صبرو نه دردل.
رخصانه رضای وای کوم شان چې د صبرو د خوشکولو لپاره د طالبانو استخبارات تورغلی وو ورته ویل شي و چې صبرو په تیر نظام کې د کار کولو او د فحشا د خبرولو له عمله نیول شوې ده. هڅه مو وکړه چې د دایکوندی د سیمایزو طالبانو او په ځانګړي ډول د استخباراتو له ریاست سره اړیکه ونیسي خو بریالي نشو. ای طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پیولې کلی پیغام کې ویلی و چې په دې اړه به معلومات ورکړي خو د راپور تر خپرېدو پورې زمونږ پښتنه جواب نکړي. ای طالبانو د حکومت وایان مرستیال بلال کریمی، ای طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایان عبدالنافع ټاکور او د طالبانو د استخباراتو وایان خلیل همراز په دې اړه زمونږ پښتنه جواب نکړي. د صبرو رضایی و بل خپلوان چې نه غواړي نوم او غاګي د امنیتي ستونزې له امله په راپور کې واخستل شي هم د صبرو نیول تایید کړي دي. د ښځو د حقونو یوه فعاله رقیه سایی چې دا هم مخکې د طالبانو لخوا نیول شوې وه ازادي راډیو ته وویل
زما له نظره په افغانستان کې د تیر حکومت نظامي کسانو نیول بیا خصوصا ښځینه هغوی نیول شکنجه کول دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. دا په دې معنا ده چې افغانستان د ښځو لپاره امن نه ده. دې لپاره باید نړیواله ټولنه پر طالبانو فشار راوړي. د دې تر څنګ د بشر حقونو د ملاتړ بنسټونه هغوی د صبرو د خوشي کېدو لپاره او د ازادۍ لپاره باید غږونه پورته کړي.
اغلی سعید میرمن صبرو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه وکړه. تر دې وړاندې د افغان شاعر او انزورګر حسیب احراری خپلوان ازادي رادیو ته ویلي و چې نوموړی روانه میلادي میاشت کې په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. دغه شان د پوهنې د برخې فعال او د قلم لار بنسټ مشر متیولا ویسا، د هرات خزینه زندان پخوانی رئیس عالیه عزیزی، د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسی، خبریال مرتضی بهبودی او یو شمېر نور فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوی چې لا هم برخلیک معلوم نه دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د اوکراین له ځینو برخو په تیرو څلور ساعتونو کې یو وار بیا د سختو نشټو راپورونه ورکړی شوې دي. اوکراین وایي روسی پوځیانو د دوی پر سنگرونو او د خلکو د استوګنې پر سیمو حمله کړې دي. په همدې حال کې اروپایي چارواکي غواړي اوکراین ته د وسلو د لیږد بهیر چټک کړي.
د اوکراین د لوی درستی دفتر وایي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د دونیتسک سیمې د بخمود، لیمان، افدیفکا او مارینکا په ځینو برخو کې سختې جګړې شوې دي. د دې دفتر د راپور لمخې د تیرو څلور ویشتو ساعتونو پر مهال په ټوله کې شپږ ویشت وسلوالې نشتې سوي دي. د اوکراین پوځ دغه راز ویلي چې روسي پوځیانو پرون د دوی پر سنگرونو او ګڼمیشتو سیمو درې څلوېشت هوایي حملې کړي او یو پنځوس سالوو توغندي ویشتلې دي. بلخوا د دنیپرو پیتروفسک والي سرهی لیسول ویلي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوب پر دې سیمې هم حمله کړې ده. د هغه پوینا په ایران کې د شاهد په نوم جوړ شوی دوی بی پیلوټ الوتکې هم د اوکراینی ځواکونو لخوا نسکوري سوي دي. د اوکراین چارواکي وایي د روسیې تر ولکې لاندې د کاخوفکا بند تر ویجاړېدو وروسته د مړو شمیر شپاړو ستاسو زیات شوی دی. دغه بند د جون میاشتې پر شپږمه ویجاړ کړی سو. چارواکي وایي نه ویش نور کسان د مسکو تر ولکې لاندې سیمو کې د بند تر ویجاړېدو وروسته د سیلابونو له کبله مړه شوي دي. د اوکراین د کورونې چارو وزارت پرون په ټلګرام کې لیکلي چې په خرسون او میکولایف سیمو کې درې زره شپږ سوه کسان له سیلاب ځپلو سیمو ایستل شوي او یو دېرش نور کسان لا هم تری تم دي. کیف د بند په امدی وی جړولو کې ماسکو په لاس لرلو تورنوي او وايي په دې ډول غشتل د اوکراین پر جنوبي سیمه خرسون سیلاب او بهیږي او د اوکراین تهاجمي عملیات او روسی په همدې حال کې د اروپای ټولنې د صنایعو رئیس تیری بریټون لیوی فرانسوي ورځپاڼې سره په خپله نننۍ مرکه کې ویلي دغه ټولنه د روسیې د زیاتېدونکي تهاجم په وړاندې د مبارزې لپاره اوکراین ته د وسلو او مهماتو لیږل چټک کوي. اوکراین خپل تهاجمي او دفاعي عملیات د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې له روسیې د اشغال سویو سیمو د نیولو لپاره پیل کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن تیره اونۍ د کیف له متحدانو غوښتنه وکړه چې اوکراین ته نورې وسلې او مهمات هم ورکړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې 14 میاشتې کیږي چې لا هم ختم سوی نه دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ډیر ځلې به مو لیدلی وي چې د کومې ښځې ماشوم نه پیدا کیږي نو تصور دا وي چې ستونزه په ښځې کې ده او ځینې کسان بیا دوهم واده کوي چې ګوندې د ماشوم څښتن بشي، خو حالدار چې ډیر وارې ستونزه په نارینه کې وي. د دې تشخیص چې د ماشوم د نه پیدا کېدو ستونزه په نارینه کې ده او که په ښځه کې آسانه کار هم نه دی، خو ساینسپوهان اوس بریالي شوي چې په نارینه وو کې د دې ستونزې د تشخیص نوې لار ومومي. د یورو نیوز د راپور له مخې څېړونکي په یوه نوې طریقه چې جراحي عملیاتو ته هم اړتیا نه لري په هغو نارینه وو کې چې په اصطلاح شنډ دي او اولاد یې نه کېږي د روغو سپرمونو په موندلو بریالي شوي دي. دا طریقه پر دې سربیره چې د نارینهو د شنډوالي تشخیص آسانوي، داسې ښکاري چې د دې ستونزې له درملنې او همداراز د پلار کېدو لپاره د شنډو نارینهو د روغو او سالمو سپرمونو د امکان له زیاتېدو سره مرسته کوي. د دې ستونزې له کبله په نړۍ کې د کابو 15% جوړو ماشوم نه کیږي چې د هغو نیمایي نارینه دي. د ماشوم په راوړلو کې د نارینه وو د ستونزو ډولونه ډیر دي، خو تر ټولو ډیر عامه نن ابستراکټیو نمیشي. په دې ناروغۍ اخته نارینه د انزال کېدو په وخت سپرم نشي خوشي کولی او په حقیقت کې د هغوی په منی کې د سپرمونو شمیر صفر ته رسیږي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
نداف د سې کسب د چې ګټه کمه خو ستړیا ډیره ده، ځکه نداف ځانګړی موقعیت نه لري، کوڅه په کوڅه ګرځي، اوازونه کوي او کار غواړي. منصور الفت چې له شلو کلونو راهیسې دا دنده لري وایي د پخوا پرتله د نداف کار هم پیکه شوی دی. له منصور سره زموږ همکارې سنا کاکړ خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
ندافی د سیو کسب دی چې له ډیرو وختونو راهیسې په افغانستان کې تود بازار لري، خو په خپله د ندافانو په خبره نن سبا بازار یو څه سوړ دی. د کار شویو توشکو، بالښتونو او بړستونو راسپړل، د مالوچو شیندل او یا په اصطلاح بیا راژوندي کولو ته ندافی وایي. د ندافانو بازار د اخترونو او نوي کال په راتګ ډیر تود وي. په کابل ښار کې یو 45 کلن نداف منصور الفت مشهور په مسجدي چې له شلو کلونو راهیسې دا کاروبار کوي، په دې اړه چې څنګه یې دې کار ته مخه کړه وایي.
دا کسب می زکه غوړه کړ چې آزاد دی، پلوک دی، د چاتر لاس لاندې کار نه کوو، چې و موږ خپل کار کوو، چې و موږ خپل څوک په زور په مو کار نشي کولای، موږ خپل کار خو خو راځیو.
منصور وای چې ډیرو کورونو ته تللې او له پیله به خلکو سره مخ شوي چې خوږی او ترخی خاطرې ور پرې خې دي.
یا جو کار مکه تقریبا
یو ځای کې کار کوو، شاوخه 12 شکیوي، یو مالوچ دی ورته د سین مالوچ وای چې ډیر تسمه دی، هغه مو چې څومره نه دا فکرې هیڅ په حال را نغلي، موږ بیا بیرته وښتلو څومره خبرو مو چې ورته توضیح ورکړه وی نه منله، له سره په مو کار وکړ، موږ هم له خپل پیسو تیر شو. خا خاطره مې بیا ده هر خواته چې زم خلک مو عزت کوي، موږ له دوی څخه راضی یو او دوی له موږ څخه.
منصور وایي پخوا به د اخترونو پر اتک سره کار ښه و، خو په خبره یې اوس سره له دې چې اختر نږدې دی سم کار نشته.
پخوا ښه و، یو څه بازارې تود و، خلکو کار کاوه، عاید یې درلود. اوس هغه شان نه دی، کاروبار نشته. پخوا به د ورځې پنځو نه تر شپږو کورونو ته تلو، اوس یو دوو کورونو ته هم نه ځو ځکه عاید نه لري. د نرخونو کمولو لپاره هم دعوا کوي ځکه د حکومت له بدلون وروسته خلک له کاره پاتې شول.
منصور الفت هیله من دی چې د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې شي، چې ورسره د ده او نورو ندافانو کار هم بیرته ښه شي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم واورئ د دې ساعت لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوي طالبان د خپل واک د ساتلو لپاره په زیاتېدونکي ډول او د بیلو ډلو لخوا له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې لیکلي د افغانستان اسلامي امارت په وضعیت باندې بشپړ کنټرول لري او اجازه به ورنکړي چې هیڅ ډله یا جهت افغانستان نه امن کړي. په ننګرهار کې سږکال د ګزن یا پولیو پنځمه مثبته پیښه هم ثبت شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف یوې سرچینې نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دغه مثبته پیښه په دور بابا ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا سبا دوشنبه په جنیوا کې د افغانستان پر بشري وضعیت دغه راز د ښځو او نجونو د حقونو په باب خبرې کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیر دوشنبه ویلی وو دی به د غونډې ته برابر شوی راپور وړاندې کړي. د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې یا یو این ډی پی په ننګرهار کې د یوه کانال د جوړېدو خبر ورکړ. دغه کانال د 800 کورنیو د کرنې ودې ته ګټه رسولی شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر تهران ته په خپل سفر کې د ریاض او تهران ترمنځ د پخلاینې لپاره نن یکشنبه نور ګامونه واخیستل. فیصل بن فرحان له خپل ایراني ساري حسین امیر عبداللهیان سره د سیمې پر امن خبرې وکړې. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن سهار د چین پلازمینې پیکینګ ته ورسید. د سفر هدف د امریکا او چین ترمنځ دروان کړکیچ کمول دي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې له پرمختیایي پروګرامونو پرته د کوکنارو کښت منع کول به پر اقتصاد ناوړه اغیزې ولري.
د کوکنارو د کښت اقتصادي ناوړې پایلې به پر څو سیمو په تېره بیا په لویدیځو او شمال لویدیځو سیمو ډېرې وي، ځکه په دې سیمو کې خلکو مخکې لا د اقتصادي ستونزو له امله خپلې ځمکې خرڅې کړې او ډېرو خلکو یې کډوالۍ ته مخه کړې.
دا چې د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد کومې ناوړه اغیزې کړې دي، په دې اړه مو له اقتصادي کارپوه نیاز محمد نثار سره مرکه کړې ده.
عمده اغیزې دا دي چې اول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدي او اقتصادي جریان څخه مالی منابع وځي. کله چې مالی منابع ووتلې د دې سره نامشروع اقتصاد وده کوي.
په یو راپور کې به واورئ چې د یو معتاد میرمن شفیقه وایي چې د خاوند د احتیاط له امله د خپلو نهو اولادونو مسؤلیت را دغاړي دی.
شپږ کاله کېږي چې خاوند مې معتاد شوی دی. کور ته څه د راوړي برعکس په کور کې مو چې څه درلودل هغه یې وویل، لکه غالۍ، د ګاز ډبه، بخار دیګ او ترموز. هر څه مو چې درلودل ټول یې خرڅ کړل او په هغو پیسو یې هیروین راونیول.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پېښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
پوری اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي چې په افغانستان کې له پرمختیايي پروګرامونو پرته به د کوکنارو منع کول اقتصادي ستونزې او بېوزلي نور هم ډېره کړي. د دې انسټیټیوټ په تحلیلي راپور کې د بهرنیو مرستو لیږوالي ته په اشاره سره ویل شوي چې د کوکنارو د کښت منع کول به د دې سبب شي چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته غیر قانوني کډوالي ډېره شي. بزګران هم چې یو فصل یې کوکنار نه دي کرلی شکایت کوي چې نور زراعتي محصولات ته دې اړتیاوې نشي پوره کولی او له ډېرې بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لومړی فصل پای ته رسېدلی او د یوې برتانوي موسسې اټکلي سروې ښیي چې یوازې د هلمند ولایت د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو مسؤول بنسټ دا راپور نه دی تایید کړی. اوس د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ یا یو ایس آی پی په یو راپور کې راغلی که د کوکنارو کښت په همدې ډول بند پاتې وي او پرمختیايي پروګرامونو ته هم پام ونه سي، په افغانستان کې به اقتصادي وضعیت نور هم خراب سي. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اوسېدونکي نقیب الله چې ساش کال یې په خپل مځکه کې غنم کرلی وایي ساش کال یې چندان عاید نه دي ترلاسه کړی او آن دا چې خپلې لګول سوي پیسې هم لاسته نه دي ورغلي.
کوډونه وشان ګران چې غنم خو موږ ته خپل چیلا نه جوړي، ځکه د ټکټر او د کوډ روپی موږ ته غنم نه سره جوړولای. په کور کې مثال چې ډیری تاسو کورنۍ ستا چې درې څلور منه تاریخ په واړه ولغه به شی ور جوړوي ولور به پر باندې وو، نو غنم خو هغه نس کېدل. بیا کې مو کې د خوراک به کې یو بره او پلمی ټو بل شام خو دینې سره برابر. د اسلامي امارات مغشتنه ده چې موږ ته داسې وشه موسسات برابرې کې یو دغه ستوخم راته برابر کې چې مثال هغه د تاریخ رقم کار وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ پر راپور کې راغلي دې ټکی ته په پام سره چې پر روان کال کې له افغانستان سره بشري مرستې یو میلیارد ډالرو ته راکښته شوي، د پرمختیايي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په زراعتي سیمو کې بېوزلي نوره هم ډېره سي. د لسیس ادارې څېړونکي ډیوډ منسفیلډ خبرداری ورکوي چې د کوکنارو د کښت له منع کولو او بهرنیو مرستو له کمولو سره به له افغانستان څخه اروپا ته د کډوالۍ بهیر نور هم ګړندی سي.
Some of the consequences of the ban in terms of
د کوکنارو د کښت اقتصادي ناوړې پایلې به پر څو سیمو په تیره بیا په لویدیځو او شمال لویدیځو سیمو ډېرې وي، ځکه په دې سیمو کې خلکو مخکې لا د اقتصادي ستونزو له امله خپلې ځمکې خرڅې کړې او ډېرو خلکو یې کډوالۍ ته مخه کړې. دا خلک تر ترکیې پورې د کډوالۍ لپاره 2000 او تر سربیا پورې 3000 ډالر ورکوي او د لارې د دوی پر مخ خلاصې دي. د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې لري نه ده چې دا خلک د خپل هیواد پرېښودلو ته اړستل شي او د دوی لپاره دا یوازینۍ لاره ده، ځکه په هیواد کې کاري فرصتونه نشته.
Period what if we leave the country because there's little to do in the country.
د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت له شی موادو سره د مبارزې مهین تازه د وینامال سیاسي برخې له مسولې سره د لیدو پر مهال له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د معتادینو د درملنې او بدل کښت په برخو کې دي د دوی له حکومت سره مرستې وکړي، خو تر دې مهال د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون هیڅ یو هیواد په افغانستان کې د کوکنارو د کموالي راپور نه دی تایید کړی او د کوکنارو د بدل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د مستقیم مرستو په اړه هم څه نه دي ویلي. په پام کې ده چې ملګري ملتونه د راتلونکي میلادي کال په منځنیو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې راپور اعلان کړي او د دې تر څنګ د طالبانو حکومت هم د کوکنارو د کښت د سروې په راپور چمتو کولو بوخت دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي له پرمختیايي پروګرامونو پرته د کوکنارو کښت منع کول به پر اقتصاد ناوړه اغیزې ولري. ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو نونس 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. اقتصادي کارپوهان وایي چې د نشئی موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد ناوړه اغیزې کړي دي. دا چې دا ناوړه اغیزې څه دي، د دې ناوړه اغیزو عمده عوامل څه دي، ولې په تیرو شلو کالو کې له نشئی موادو سره مبارزې مطلوبه نتیجه نه درلوده، د دې ناوړه اقتصادي وضعیت د مخنیوي لپاره څه ډول پالیسیو او ستراتیژیو ته اړتیا ده، او په مجموع کې باید څه وشي چې د افغانستان پر ملي اقتصاد د نشئی موادو د کاروبار د ناوړه اغیزو مخه ونیول شي، په دې اړه مو د اقتصادي کارپوه نیاز محمد نثار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په عمومي ډول د نشئی موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد څه ناوړه اغیزې لري.
عمده غیزی دادی چاول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدی یا اقتصادی جریان څخه مالی منابع وزي. کله چې مالی منابع ووتلې د دې سره نامشروع اقتصاد وده کوي. د نامشروع اقتصاد وده د دې لامل کیږي چې عمومي اقتصادي ارقام ورک سي. کله چې عمومي اقتصادي ارقام ورک سي، دولت د اقتصادي سیاستونو او اقتصادي پالیسیو په تطبیق کې د مشکلات سره مخ کیږي. بل ناوړه اغیزه دا ده چې د مشروع کاري فرصتونو څخه تولیدي قوه ایستل کیږي. ورپسې په غیر فعال کاري نفوس باندې د معتادو انسانانو بدلیدل دي. کوم انسانان چې په نشي توکو باندې معتاد کیږي، هغه د ټولنې په غیر فعال کاري نفوس باندې بدلیږي. نه یوازې دا چې دوی د ټولنې لپاره کوم تولیدي کار نه کوي، بلکې خپل د ټولنې د وژو بارم ګرځي او د خپل ځان سره یو ځای د خپل کورنۍ اقتصاد هم په لازمه اندازې سره زیانونه او تاوانونه رسوي. دغه د نشي توکو کاروبار پر انفلاسیون باندې منفي تاثیرات لري، ځکه د نشي توکو کاروبار د ارزي او د تقاضا میکانیزم په خپل عادي شکل سره کار کولو ته نه پرېږدي او په هغه کې پاشلتیا ایجادوي. د دې سره په ټولنه کې د عمومي قیمتونو سطح لوړیږي او د پیسو پارسوبر سره ایجادیږي. د دې په دوام د نشي توکو کاروبار په ټولنه کې د عاید ناعادلانه ویش رامنځته کوي. بل منفي اغیزه د نشي توکو د کاروبار دا دی چې د تادیاتو په بیلانس کې کسر ایجادوي. چیرې چې نشي موادو کاروبار وده کوي، په دې سره د نشي توکو کاروباریان چې خپل کم نجومي عواید ترلاسه کړي دي، په دغه عوایدو باندې دوی راولاړیږي او د نور هیوادو څخه لوکس اجناس راواردي او د نور هیوادو څخه د وارداتو سطح زیاتیږي. کله چې د وارداتو سطح زیاته سوله، په دې سره د تادیات په بیلانس کې کسر ایجادیږي او د تادیات په بیلانس کې کسر د دې لامل کیږي چې د هیواد وارداتو اندازه زیاته شي. د دې ترڅنګ کم مالی منابع چې هغه د مشروع اقتصادي جریانو څخه ایستل کیږي، په مشروع ډول سره د مخدره مواد په کاروبار کې پر کار چول کیږي، د خپل د تادیات په بیلانس کې د کسر د ایجاد لامل ګرځي. بل د داخلي تولیداتو د ودی مخنیوي کوي، ځکه کم مالی منابع چې د دې جریان څخه وځي، د مخدره موادو کاروباریان اکثر دوی د لوکس او اجناسو د رانیولو او د ملکیتونو پر رانیولو باندې خپل منابع ډیر لګي، ترڅو د بیا فروش د لارې څخه خپل پیسې سپینې کړي. د مخدره موادو ورستی منفی اغیزه هم داده چې د لوی اقتصاد مدیریت پیچلی کی د دولت لپاره او د اقتصاد پالیسی جوړونکو ارګانو لپاره دا سخته کیږي، ځکه هلته ارقام نه موجود، هلته کاري ساحې نه معلومي، هلته د کاروبارو ارزښت نه معلوم. نو د لوی اقتصاد په سطح باندې اقتصادي ثبات ایجاد او د لوی اقتصاد د شاخصونو د هغو په دوامدار ډول سره کنټرولول چې عبارت دي د انفلاسیون او بیکاري او ناخالصو کورنۍ تولیداتو د وجې څخه، دغه ټول چې دي د دې کنټرول او د دې مدیریت د اقتصاد لپاره پیچلی کیږي.
په تیرو شلو کلونو کې د نشي موادو سره د مبارزې لپاره بیلابیلې ستراتیژي او پالیسۍ جوړې شوې، خو نتیجه یې شوور نه کړې. ځکه اقتصاد پوهان داسې باور لري چې کله کله حکومتي پالیسۍ او ستراتیژي هم داسې دي چې په لوی لاس د نشي موادو کاروبار ته لاره واري. تاسو دې خبرته په څه نظر ګوري؟
دقیقا، دا نو مختلف عوامل درلودلای شي. مثلا کېدلای شي چې د دولتونو چارواکي په دې مسله کې لټی پکشي کوي، یا د دوی خپلې ګټې پکشي کوي. خپل دولتونو چې دغه سي قدر موادو د کاروباري شبکو څخه تشکیل سوي.
د نشي موادو کاروبار پر څلورو برخو باندې وشل سوچي: یو د نشي بوټو کښتي، یو د نشي موادو تولید دی، بلې قاچاق دی، یا بلې استعمال دی. ستاسو نظر باندې په دغو څلورو برخو کې کومه برخه ډېره زموږ پر ملي اقتصاد باندې ناوړه اغېز کوي؟
تر ټولو منفي اغېزه چې زموږ پر ملي اقتصاد باندې یا هم زموږ پر اجتماعي ژوندانه باندې کوي، هغه د دې بوټي کښت دی. ځکه شروع یې د همدې ځای څخه کیږي، او هغه د بوټي په کښت کې چې کوم کاري قوه او کوم انساني انرژي مصرفیږي او کوم اجتماعي او اقتصادي ظرفیتونه چې پر کار باندې لویږي، هغه زموږ د افغانستان پر مځکه، د افغانستان پر اوبو باندې دا کښت شوی دی، او هغه اجتماعي عواقب یې هم تر ډیره پرې خپل د افغانستان و خلکو ته متوجه دي.
ستاسو په نظر دغه ناوړه اغیزې به زموږ پر ملي اقتصاد باندې تر څه وخته پورې پاتې وي؟
د نشي مواد اغیزې شاید په لنډ مال کې نه، بلکې په اوږد مال کې د بین څخه ولاړې سي. ځکه دلته څو مسایل مطرح کیږي چې یو د هغو څخه د بدیل کښت ایجاد، چې کوم بزګران، کوم کروندګر او کوم نور کسانو چې په دې بخش کې کار کوي او د دې لارې څخه بل د ژوندانه ارتیاوي تامینولې تر هغه وخت پرې چې دوی د نشي موادو د کښت په بدیل لارې پیدا کوي او د بدیل لارو څخه خپل د ژوندانه ارتیاوي پوره کوي دا بخواړ.
تاسې د بدیل معیشت خبره وکړه، ځینې کارپوهان وایي چې دا یو ناکامه تجربه ده چې یوازې د بزګر سره مرسته کیږي،
نه یوازې د دغه د نشي موادو د بدیل مسله بلکې په عموم کې د افغانستان عمومي زراعتي سیستم دا یو نوښت ضرورت لري، دا یو نوی سازماندهي او یو نوی سمبالونی ته ضرورت لري، یو نوی شکل ورکوونی او لوري ورکوونی ته ضرورت لري چې په عمومي ډول سره داسې کرنیزي پالیسي د اقتصادي او خدماتي پالیسي سره په همغږي کې او د نورو مسایلو په نظر کې نیولو سره جوړ شي او تطبیق شي چې په عمومي ډول سره د افغانستان اقتصاد د یو سنتي اقتصاد څخه په یو نسبتا عصري اقتصاد باندې بدل شي. موږ ارقام ته مراجعه وکړو، تقریبا د افغانستان 80% کاري نفوس په کلیوالي سیمو کې په زراعتي سکتور باندې اخته دي. په داسې حال کې د زراعتي سکتور محصولات د افغانستان د جی ډی پی تقریبا 10% برخه جوړي. د افغانستان په تر 10% کاري نفوس چې په شهرونو کې په خدماتي او تولیدي سکتور کې لګیا دي، دا د افغانستان د پات 80% جی ډی پی تشکیلي. جی ډی پی په داخل کې د تولید شویو نهایی اجناسو او خدماتو نهایی ارزښت وای. په جی ډی پی سره موږ کولای شو د یو هیواد داخلي ناخالصو تولیداتو مجموعي ارزښت ځان ته معلوم.
درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو اوریدل چې اقتصادي کارپوهان وای د افغانستان پر ملي اقتصاد به د نشي موادو د کاروبار ناوړه پایلې تر ډیره وخت پاتې وي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي د موتاد د کورنۍ روغړي نه یوازې دا چې د اعتیاد له خطر سره مخ دي، بلکې د کورنۍ د اقتصادي او اجتماعي مسؤلیت پیټه یې هم پر اوږو باروي. له دې ډول کورنۍ څخه یوه هم شفقه ده چې د خپل میړه د اعتیاد له امله د کور ټول مسؤلیت ته دې پر غاړه دی. د شفقې اولادونه وایي څو میاشتې کېږي چې پلار یې کور ته نه دی راغلی او مور یې د خلکو په کورونو کې په کار بوخته ده. له همدې امله نشي کولای چې دوی ته د زده کړې اسانتیاوې برابرې کړي. زموږ همکار په دې راپور کې د شفیقې ژوند ته لنډه کتنه کړې چې په ګډه یې اورو.
شفیقه د نهو اولادونو مور ده او څو کاله کېږي چې خاوند یې معتاد دی. له همدې امله د اولادونو د روزي ګټلو او زده کړو دروند پیټی د دې پر اوږو پروت دی. دا وایي چې پخوا به یې لورګانو له کوره د باندې پر سړکونو کار کاوه او د کور د مالي لګښتونو په برخه کې به یې له دې سره مرسته کوله، خو له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو حکومت د دوی د لوڼو پر کار بندیز لګولی، د لس نفري کورنۍ مسؤلیت یوازې د دې پر غاړه دی.
شپږ کاله کېږي چې خاوند مې موتاد شوی دی. کور ته څه نه راوړي، برعکس په کور کې مو چې څه درلودل هغه یو لکه غالۍ، د ګاز ډبه، بخار دیګ او ترموز. هر څه مو چې درلودل ټول یې خرڅ کړل او په هغو پیسو یې هیروین راونیول. د کور لپاره روزي ګټل زما پر غاړه دي، د کار لپاره بل څوک نه لرم.
شفقه وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې خاوند کور ته نه دی راغلی او نږدې دوه میاشتې مخکې خپلوانو خبره کړه چې میړه د طالبانو حکومت په کابل کې د درملنې روغتیایي مرکز ته بولی دی، خو اوس چې دوه میاشتې تیرې شوې بیا یې هم خاوند کور ته نه دی راګرځېدلی. منیژه د شفقې مشره لور ده. دې پخوا پر سړکونو خوراکي مواد خرڅول او له مور سره یې په مالي برخه کې مرسته کوله. د یو خویندو یې هم د نورو نجونو په شان هیله درلوده چې خونځي ته د تللو له لارې به ښه راتلونکی ولري، خو د پلار اعتیاد د دوی راتلونکی تباه کړ.
کله چې مور کاری مینځلو ته ځي سمې د پلار اولادونه ساتم. کله چې نور نجونې وینم چې درس وایي او سواد لري په رښتیا چې ډېره زوري کوم. زه خپله د ستونزو له امله درس نشم ویلی خو څه وکړم؟ ژوند ستونزې لري. مور مې د خلکو کالي مینځي او زه د قلم او کتابچې رانیولو پیسې هم نه لرم. پلار مې کور ته نه راځي. پنځه شپږ میاشتې کېږي چې پلار مو نه دی لیدلی.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې بې سرپناه معتادین ډیری هغه معتادین دي چې کورنۍ لري خو نه غواړي چې خپلو کورنۍ ته ستانه شي او شپه ورځ له معتادو ملګرو سره د باندې تیروي. د معتادینو د درملنې د یو روغتیایي مرکز کارکوونکی ارواپو متی الله وزیری وایي احتیاط نه یوازې دا چې د کورنۍ نور غړي د احتیاط له خطر سره مخ کوي، بلکې د کورنۍ اقتصادي او اجتماعي مسؤلیتونه هم د کورنۍ د نور غړو پر اوږو راچوي.
زمانی که والدین معتاد باشند،
کله چې مور او پلار معتاد وي له اولادونو سره بد چلند کوي او انده چې نشي کولای د هغوی خوراک کالی او نورې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. له همدې امله د معتادینو اولادونو ته د ټولنې د نورو خلکو په پرتله ډیر زیان رسیږي.
که څه هم د طالبانو حکومت تیر کال د ژمي په لومړیو کې د کابل په ګډون لوڅو ښارونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یوړل، خو ځینو معتادینو ته درملنې وروسته د نشه یي موادو د ارزانه او اسانه پیدا کېدو له امله بیرته نشو ته مخه کړه.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د یو معتاد میرمن شفیقه وایي چې د خاوند د اعتیاد له امله د خپلو نه اولادونو مسؤلیت را دغاړي دی.
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو څپو نونس 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې د بسم الله جان دوه ورونه د موټر په ټکر کې مړ کیږي. دا غم پر بسم الله جان دومره بد اغیزه کوي چې د ژوند ټولې چارې جنې پاتې کیږي. اکثره وغزاړي او یا هم پاندېخنو کې ډوبي، خو یو انډیوال له دې غم څخه د ژغورلو لپاره هغه ته ولاره ورخي. دا چې دا د ژغورلو لار بچوي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
بسم الله جان، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ولی جاری خیریت دی؟
ولی بنا جارم دیت مورونو مرگ لغم دی.
آقوی دی خدای او بخی تو وس مجاره مری پجاره بیر تا نجوندی کیگی.
زا دوکان داده دخل پان رازم چه گونده پامی او پا برشی خود آغم دیت رون دی طول او رس پجاره را باندی تیرشی.
نو دا آغه پیکه خود دو میاشتی کی؟
دو میاشتی کیگی خو زما هیڅ نه هېرېږي. لکه همدا اوس مې چې نورونو جنازو ته ګورم.
هغه خو د موټر ټکر و، یوه پیښه وه، تېره شوه. خدای ته صبر وکړه.
زه یې منم چې یوه پیښه وه، خو ډېره دردناکه پیښه وه.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پیښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
پوهېږې اجمل جانه، څه وخت راهیسې چې دا پیښه شوې، هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې ما سم خوب نه دی کړی. کله چې ویده شم بس خپل ځوانې مرګونه په خوب کې ویدم.
خیر، اوس خو هغوی ستا په ژړا بیرته نه راژوندي کیږي. خدای ته صبر وکړه.
ټول دوستان راته وایي چې صبر وکړه، خو صبر کول دومره اسانه کار هم نه دی. زه دا دومره لوی غم یوازې څنګه هېر کړم؟
نو ولې یوازې؟ شکر دی پلار، مور، میرمن، بچیان او نور ورونه لري.
هر څوک خپل ځای لري، د ورونو ځای بل څوک نشي ډکولی.
اجمله څه خبره ده؟ دا بسم الله جان ولې ژاړي؟
د خپلو ځواني مرګانو ورونو له غمه ژاړي.
نو د هغې پېښې خو دوې میاشتې کېږي.
وایي په کاغذ وسي چې ورور باندې بل وي، د ورونو غم و څنګه دومره ژر هېر کړم؟ غم د ځوانانو ورونو غمونه.
لالا جانه، ته بسم الله جان ته لږ د زړه ډاډ ورکړه. زه ځم چې یو ضروري کار لرم.
سمه ده ولار شه یاره بسم الله جان ته ماجیبه سړی ته به تر څو پورې جوړې ستا په جړه خو دی ورونه بیرته نه راژوندې کیږي
مام ډیر کوخه کړه ده چې دا غم هیر کم خو څو کم نه میریږي نه میریږي
راشه چې لالا دې داسې شی درکړي چې دا غم دې بیا بیخي په یاد هم نشي
څه ژړه کوي
تا سګرټ وڅکوه چې ټول غمونه دې له زړه ووځي
په سګرټو مې غم له زړه نه ووځي دا وګوره له سهار راهیسې مې 500 دانې سګرټ څکولي دي
دا هغسې سګرټ نه دی چې تا څکولي دي دا بیخي جلا سګرټ دی
دا څنګه سګرټ دی
تو خو یو ځل وڅکوه بیا به پخپله پوه شې چې دا څنګه سګرټ دی
سمه ده ته راکه چې وڅکوم
واخله وڅکوه
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت
رازا رازا مہربانی کا
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام رازا رازا پر دا چوکی کی نا
ڈاکٹر صاحب نستم
خوا س تکلیف لری
ڈاکٹر صاحب زندین عملیم اوز غرم چه نزان علاج وکم
خواه ته کیسه وکا چه سنگ عملی شوی
ڈاکتر صاحب کیسه داسه وا چه لس گاله مخ که می دو رون و موتر تکر کن او دوار او وجل شول
ده ده او بخی خواه بیاسه وشوه
ما دا غم نشو زغبلای دمیل پارا چه دا غم هیر چی نشو دمی مخا کنا
نو سنگا شو بیا دی غم هیر شو
نه ڈاکتر صاحب غم هیر نشو بلکه سل نور غمونه می هم پر اوږو بار شول او ملا یې غوټه در ماته کړه
سنگه ملا غوټه در ماته کړه
یو دکان می درلود هغه می هم خنځ کړ او پیسې یې ټولې په نشو کې راڅخه لاړې
بیا څه وشو
تر دې وروسته مې میرمنې او وړو بچیانو ډېرې لوږې او تندې راسره ونګاللې بېچارهګان ډېر په تکلیف شو
ښه بیا څه وشو
دوه کاله وروسته مې میرمن ناروغه شوه خو مې د علاج پیسې نه درلودې څو وخت وروسته مړه شوه او واړه بچیان یې راپاتې شو
بچیان دې اوس چیرې دي
د خسر کره مې اوسېږي خسر مې هم ډېر غریب سړی دی
خیر دی مه ژاړه خدای به خیر کړي ښه دی بچیان خو دې یو سرپناه لري
ډاکټر صاحب دا دی ما خو ګورې چې په ځوانۍ کې مې ټول غاښونه وتلي دي ویښتان مې هم تک سپین شوي دي بېخي سرګلن بوډا ښکارم
خیر دی تا اندېښنه مه کوه اوس هم شکر دی ځوانې ویښته دومره مهم نه دي غاښونه به دې هم جوړ شي
نه ډاکټر صاحب مانی مانی نورا نه را پاتې هډوکې معده سترګې بس یو ځای مې هم جوړ نه دی
ته هېڅ اندېښنه مه کوه موږ به دې په شفاخانه کې بستري کړو انشاءالله بېرته به روغ او جوړ شي
ډاکټر صاحب ما غلط فکر کړی و زما په شان ډېر نور خلک هم غلط فکر کوي
څنګه غلط فکر
ما فکر کاوه چې نشه به مې له زړه څخه غم لرې کړي اوس پوه شوم چې نشه د هېچا غم هم نشي لرې کولی بلکې په شلو نورو غمونه یې هم اخته کوي
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
داستا زرین خالونه بلمن کی کراتی راستا زرین خالنا ولمن کی تراتی شاباز دی فرما خوارا سلطانی تا خوشبو ہندار مختا منی سچ دب کے بلخی ہندار مختا منی سچ دب کے بلخی راستا زرین خالنا پن من کی کراتی شاہباز پر مخوارا